امریکا استخباراتی اداره وی چې ایران کې خنړی چاودنې په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه کړی. په داسې حال کې چې طالبانو تل ادعا کړی چې په افغانستان کې د داعش شتون او فعالیت کم کړی دی. په دې خبرونه کې په افغانستان، ایران او پاکستان کې د وروستیو بریدونو پر څرنګوالي د شنونکو سره بحث لرو، او په دویمه برخه کې د طالبانو لخوا په کابل کې د نجونو د نیولو پر موضوع د یوې بلې میلمنې سره مرکه لرو. سلامونه، تاسې د امریکا غاک اتصال پروګرام ګوري. زه ګالیا رانا نورستانی، ما پروګرام په لنډو خبرونو پیلوم. د پاکستان د جمعیت علمای اسلام ګن مشر مولانا فضل رحمان نن یکشنبه افغانستان ته رسیدلی. د پاکستانی رسنویو د راپور له مخې مولانا فضل رحمان به په دې سفر کې د ټي ټي پی او د افغانستان او پاکستان د دوه اړخیزو اړیکو په شمول پر بیلابیلو مسلو خبرې وکړي. دا له لسو کلونو وروسته افغانستان ته د لومړنی سفر دی. په اسلام آباد کې د طالبانو سفیر سردار احمد جان شکیب درې اونۍ وړاندې د دسمبر په 14مه له مولانا فضل رحمان سره وکتل او هغه ته یې د افغانستان د سفر بلنه ورکړه. فضل رحمان تر دې وړاندې د حامد کرزي د ولسمشرۍ په دوره کې په 2013 میلادي کال کې افغانستان ته تللی و. د اسلامي دولت داعش خراسان څنګه د کابل په دشت برچی کې په یو بس موټر کې د شنبه د ماښام د چاودنې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د افغانستان یو شمیر سیاسي شخصیتونو د کابل ښار د دشت برچی د قلعه ناظر په سیمه کې د شنبه د ماښام چاودنه چې له امله یې دوه تنه ملکي وګړي وژل شوي او څوارلس نور ټپیان شوي په کلکه غندلې، او دا ډول کړنې د اسلامي ارشاداتو او انساني ارزښتونو په خلاف بلل ده. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي د اکسپرت ټولنیزه شبکه کې یوه اعلامیه کې د برید د قربانیانو کورنیو سره خواخوږي ښودلې او دا تروریستي عملی غیر اسلامي بلل دی. او د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء د اقتصادي مهمیت دفتر وایي چې د افغانستان او ایران ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیتي مالونو د انتقال د کچې د زیاتېدو لپاره ایراني چارواکو ورسره موافقه کړې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په درې سرحدي ګمرکونو کې کاري وخت له 8 ساعتونو څخه 14 ساعتونو ته لوړ کړي. همداراز د دواړو هیوادونو ترمنځ صادراتو او وارداتو د زیاتوالي په موخه موافقه وشوه، تر څو په ورځني ډول د بار وړونکو موټرونو شمیر له 1550 څخه 1200 ته لوړ شي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء د اقتصادي مهمیت دفتر ویلي دی چې ایران 1400 ډالر او افغانستان 15000 افغانۍ د خاکپولي فیس هم لغوه کړی دی. ایران اوس مهال د افغانستان ستر اقتصادي شریک دی. د نړیوال بانک د یو راپور له مخې په تیر 2023 کال کې افغانستان د خپلو مجموعي وارداتو 20% له ایران څخه وارد کړی و. د امریکا استخباراتي ادارې تایید کړه چې ایران کې خونړی چاودنې په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه کړی. دوه سرچینو ویلي دي چې یو شمیر مکالمې چې د متحده ایالاتو استخباراتي ادارو راټولې کړي تاییدوي چې په ایران کې د چهارشنبه ورځې غبرګونی چاودنې د داعش خراسان څنګه کړی. بلخوا د ایران په کرمان ښار کې له خونړیو پیښو وروسته د دې هیواد کورونیو چارو وزیر وایي چې له افغانستان او پاکستان سره د ایران د پولو د تړلو پلان د پلي کېدو په حال کې دی.
د امریکا د متحده ایالاتو استخبارات تاییدوي چې د ایران په کرمان ښار کې د چهارشنبه ورځې چاودنې په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه کړي. سرچینې رویټرز خبری آژانس ته ویلي چې په ایران کې د دې چاودنو په حق له استخباراتي معلومات نه رد کیدونکي او دقیق دي. د سرچینو د نن نه خودلو په شرط پرته لدی چې د موضوع حساسیت لکبل نور جزئیات ورکړي ویلي چې استخباراتي معلومات د هغو مکالمو څخه ترلاسه شوی چې د ادارو قطع کړی دي. د دې مکالمو قطع کېدو په باره کې تر دې وړاندې راپور نه ورکړ شوی. په ایران کې د چهارشنبه ورځې په غبرګو چاودنو کې چې د وژل شوي نظامی مشر قاسم سلیمانی د تلین په مراسمو کې وشول تر 10 کسان وژل شوي. یو شمیر شنونکي وایي چې ایران به هم د دې چاودنو په اړه خپل نظر ورکړي.
امریکایي سرچینې او د ایران سرچینی شاید متفاوت اوسی. ایران شاید په آینده کې خپل نظر خپور کی. ایران په دې لټه کې دی چې دا د کم استخباراتو په کومک باندې را انتقال شوی او داخلي کړي چوک دی، یعنی ستونی پنجم چې په ایران په داخل کې همکاري ورسره کړي ده دا چوک دی. ایران په دې حق باندې ډیر تلاش کی.
د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویان د جنوري په 4مه نیټه په یو خبري کانفرنس کې ویل طالبان په افغانستان کې د ترهګرۍ په ضد مبارزه کې ژمنې کړي او باید په خپل ژمنو ولاړوي.
مون په دوامدار ډول طالبانو ته څرګندوي چې د ترهګرۍ په ضد مبارزه کې ژمنه کړي او هیله لرو چې خپل تعهداتو ته ژمن وي.
په کرمان کې له خونړیو چاودنو وروسته د ایران د کورنۍ چارو وزیر وایي له افغانستان او پاکستان سره د ایران د پولو د تړلو پلان د عملی کېدو په حال کې دی. دا څرګر چې په ایران کې ورستیو دوه خونړیو بریدونو د افغانستان په دغه گاونډي هواد کې نوی امنیتی اندېښنې راپورته کړې دي. د طالبان حکومت د ایران لخوا د پولو بندولو د پلان په اړه د یاد هواد د کورنۍ چارو وزیر څرګندون ته خبرګون نه دی خوده، خو په ایران کې ورستی مرګونی بریدونه غندلې دي.
داعش فعالیتونه تنه په افغانستان کې متمرکز نه وو او نه به وي. ما مخکې ویلې دي چې د داعش فعالیت په اوس د افغانستان علاقه مخ وړوي او زموږ همسایه ملکونه به فشار لاندې ونیسي.
د یادولو وړ چې د طالبان د حکومت د دفاع سرپرست او وزیر محمد یعقوب مجاهد د تیر 2023 کال د دسمبر په 11مه نیټه ویلو چې د 2023 کال په اگست کې وخت طالبانو له بیا رسیدو وروسته په دغه هیواد کې د طالبانو پر وړاندې د اسلامي دولت یا داعش د وسلوال لخوا په شوې بریدونه کې تر ټولو زیات د تاجکستان او پاکستان وسلوال شامل وو. وحید فیضی د امریکا غږ.
د همدې موضوع په اړه د بحث لپاره د سیاسي چارو کارپوهان سید بلال فاطمی او همداشان د غوث جان باز صاحب سره خبرې کوم چې دا شیبه د سکایپ لاري په پروګرام کې را سره مل دي. تاسو دواړو قدرمنو ملمنو ته په پروګرام کې ښه راغلاست. فاطمی صاحب پایل بل تاسو وکړو چې پایل بل البته د نن ورځې د بریټ نوکو په د خیبر پختونخوا په کورمه کې هم وسلوالو پر یو بحث باندې بریټ کړی چې تر اوسه پوری ویل کېږي څلور تنه پکې وژل شوي دي. د همدې خبر نه به پایل کو تاسو ستاسو په باور د پاکستان د نن ورځې چاودنه د داعش د دوه نورو بریدونو سره چې په افغانستان او ایران کې او ستاره لرلی شي فکر کوئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. رانا جان تاسو ته، قدرمن غوث جان باز صاحب ته، تاسو لیدونکو اوریدونکو ټول ته سلامونه احترامات.
وعلیکم السلام.
هر خبر ده دا داعش د پاکستان چې دی د لړۍ چې دا په پاکستان کې، په افغانستان کې، په ایران کې او په تاجکستان کې دا ټوله یو لړۍ ده او دا جوړه شوې ده دغه مقصد لپاره ده چې د سیمې د ثبات او امنیت د منځه ویسي او بل خصوص د دې د جوړولو یو لوی موخه هم دا و چې د ایران او د منځنۍ اسیا خواته چې د امریکایانو هدف هم دا و. نو ځکه د دې د مسؤلیت جوړول پاکستان په غاړه ورواچول او د داعش جوړیدل د دې تربیه د تمویل کول د پاکستان نه کیږي. همدغه ټکی یو د هغه ټکو نه و چې دغه وس د محیط اسلام آباد ته تلو هغه سره خبرې شوي او هغه دا ویلو چې تاسو د ټي ټي پی په ساحه کې باید موږ سره ضرور همکاري وکړئ کنه تاسو باید داسې مشکلات سره مخ شئ. نو د اسلامي امارت د فن سره همدا ټکی دغه شو چې موږ به د تحریک طالبانو په پیسې کې هغه وخت سره همکاري کوو تاسو د داعش مخاوني سي. ځکه چې مولا یعقوب ابل ورز خپل په پریس کانفرنس کې دا خبره وکړه چې موږ سره بودو د سل کسانه چې موږ نیولې دي پاکستانیان د داعش په عملیات کې نیولې او دا سل وړ سلطنه پاکستانیان دي چې د داعش په ډله کې راغلي او په افغانستان کې تحقیق کړی دی. په لحاظ اخکار دوی دغه کاغذ دی ویل چې موږ تنه نه پوري دا مسائل فردي نیولې دي او هیڅ حکومت هم پکې لړلې او کاکړ کړی نه دی. په کچته دغه مملک په موږ د تهمتونه وای او خپل هغه ډلې تپلې چې دی په شلو کالو کې جوړې کړي لکه سپای صحابه شو، سپای دغه شو، لشکر جنگوي شو، انصار الاسلام شو، دا پاکستان جوړ کړي.
فاطمی صاحب، فاطمی صاحب، تاسو په باور بله فاطمی صاحب اوس تاسو په باور چې تاسو اوس ویل چې دا لړۍ د امدی لپاره پیل شوی چې د سیمې امنیت خراب شي دا لړۍ د چا لخوا پیل شوی دی تاسو ظاهرا پاکستان ته مو اشاره ده فکر کوي چې دا د داعش فعالیتونه چې په سیمه کې البته زور اخیسته دی مخکې تاسو ویل چې ایران هم په اول کې ویل چې ممکن دا د پاکستان کار وي نو فکر کوي چې دا په دې کې پاکستان لاس لري حال دا چې دننه په پاکستان کې امنیت چندانې ښه نه دی
دا کومه دقیق خبره ده پاکستان امنیت خنه دی ځکه پاکستان د سلويخ په لاره تروریزم ته ویج کړي دی په خپل ورته کار کړي نن هغه ته د ځان بلا ګرځیدل مګر په ایران کې چې دغه دوه عملیات چې یو شاشر چراغ کې وشو یو د اوسو هغه یو تربیه شوی په پاکستان کې او په تاجکستان کې د افغانستان سره اړیکې نه درلودل دا اوس واقعا چې شوی د تاسو ویل چې ایرانیان ویل چې افغانستان پراشان کړي ده دا شي خراسان کړي خو اصل ما چې خپل کوم تلیف اورید او ودا شي او هغه په پاکستان شي او اته په پاکستان کې چې مولانا مسعود الرحمن او عثماني وو شل شو د پرونه په لورس وی ویل چې دغه کړي کې دي شالتي ځکه دی اتیره میاش یو وخت کړي او ایران ته چې دی په پالته فرزند دغه یو د مدای اگر چې د مولانا مسعود الرحمن عثماني شي دی دا د داعش سره تړون نه لري د تړون د سپای صحابه او لشکري جنگوي سره دی سابقه دغه نه ده مګم چون دی ایران د شیعاګان سره یو خاص ضدیت لري دغه ضدیت په اساس باندې او اوس وژل شو نو ویل کېږي دا وژن کې له ایرانیانو کړي ځکه چې دغه واقع چې په ایران ته وشله هغه چې دی کې د منګا کړي چې پیدا کړي د پاکستان نه دي او پاکستان ته په دې ځکه په حساب واخون د موکه وارننګ ورکړي چې باید دې شي مخه ونیو چې ما داسې کوم کلیپ و نه ورید چې هغه کې دی ویل چې د اسلامي امارات
ته مننه کوم فاطمه صاحب
او د اسلامي امارات او د دغه ترمنځ اړیکې
بله من نه کوم فاطمی صاحب جان با صاحب څو مدوراندې د افغانستان یاد طالبانو د دفاع وزیر ویل چې په افغانستان کې په بریدونو کې یا په نامنو یو کې د داعش په بریدونو کې پاکستانیان نیول شي بده اوس په ایران کې هم په دې چاودنه کې د پاکستان یا د پاکستانی وګړي نوم اخیستل کیږي یعنی هم په ایران او هم په افغانستان کې د پاکستان په دې بریدونو کې د پاکستان په خام هات اوس چې په پاکستان کې چاودنی کیږي ځینی داعش مسولیت اخلي اوس په دې ورسته چاودنه کې چې خلک وژل شي ویډیو تر اوسه پوری مسولیت کومېډالې نه دی اخیستای خو څه فکر کوي چې د پاکستان په برید کې یا په افغانستان کې په ایران کې څه وشول په دې کې دخیل څوک دی د دې تر شا څوک به وي
ډیره مننه دا هغه اساسي کلیدي پوښتنه مې داده چې اول خو تاسو ته سلام او محترم خاغلی فاطمی صاحب ته سلام او ټول
دین کو دا
په هغه کومه جلسه چې وا چې کوم د امنیتي او سفری کمیسیون په نوم د سید طالبانو یو جلسه دایره کړې و چې مولا یعقوب چې د دوی هغه د دفاع وزیر چې ویل کیږي هغه ځینې څرګندونې درلودلې چې تر سره په زړه پورې وي هغه مستقیما د تاجکستان محکوم کړ او پاکستاني محکوم کړ وی ویل چې په لاسګونه تاجکستانیان وژل شوی دی په افغانستان کې او په لاسګونه نور زمنګ په زندانو کې آینه کې څه تکرار کړ د پاکستان په تړاو هم وی ویل چې په لاسګونه هغه کې د شسلګونه کسان عبد اوس هم پاکستانیان دي چې زمنګ په زندانو کې دي او موږ ډیر زیات هم وژل دي او په نامنې یو کې په شمول د اداري غړیتوب په داعش کې دي ته هم اشاره درلوده اوس تاسو پوښتنه دا د ایشان څوک دی دا ایشان چا ایجاد کړی دا ایشان کوم زنه خپل منابع ترلاسه کوي د دوی تشکیلات سره قامت دي د دوی مشر څوک دی دا خراسان نوم چا یې خدای ورته دا څه کیسه ده زما په نظر غلی نورستانی په افغانستان کې کوم داعش هم شتون لري چې زه په دې نظر نه یم ځکه چې افغانستان هیڅ کله د خلافت کومه برخه نه و د سلطان محمود غزنوی په وخت کې د هغه وخت شاید خپل سلطان محمود غزنوی بیا دغه اولاده یو قرارداد د لودو خلافت سره د خو اړیکو تجارتی سیاسي او نور بس خلاص افغانستان هیڅ کله د خلافت چې داعش خو مخالفت نه ورکړي دا هیڅ غریب په افغانستان کې داعش ریښه نه لري ښه کوم ځای نه د داعشي جنگیالي د افغانستان خاورې ته راځي د منځنۍ اسیا نه امکان نه لري د ایران نه مسلې د کیږي نه یو لار پات د چین نه یو لار ده هغه پاکستان یا خو دغه جنگیالي دغه تروریستان دغه داعشیان چې راځي د پاکستان نه راځي یا خو دوی دغه د طالبانو یو برخه ده چې د ورځې د طالب په نوم د شپې د داعش په نوم بیا دغه بیرقوتو تغییرونه ورکړي نو په دې ترتیب اوس خبره دا ده چې دغه موضوع په افغانستان کې د افغانستان سره تړاو لري خو زما په نظر د هغه بقایا دي چې په افغانستان کې د نورو سازمانونو لا پاتې دي په افغانستان کې یا راغلي دي نوی د پاکستان نه د هغه کسان دي او یا هم او په ډېر احتمال چې یو برخه د همدغو طالبانو ده چې مشخصې اجنده ورکړل شوي دي چې مشخص اقدامات وکړي په داخله د افغانستان کې تر څو دغه منطقه په شمول د افغانستان دغه یو نامنی کې ژوند وکړي موږ وینو چې د اجنډا د نارامي دلو د یو منبینره سرچشمه اخلي چې هغه فعلاً همدغه پاکستان دی
بله مننه کوم فاطمی صاحب تاسو څه فکر کوئ د جان باز صاحب په خبرو باندې په افغانستان کې د داعش نفوذ څومره پراخ دی داعش څوک دی دوی څوک تمویلوي او د دوی مخه دقیقا په افغانستان کې څه ده دیتا په پام سره چې جان باز صاحب ویل چې داعش په افغانستان کې ریښه نه لري
دا کامل جان با سټ خبر وکړه ته عین دغه خبر چې سره کوم دی تحلیل کړم ما تاسو په یو سومي اشتمخ کې برنامه کې او په زین نور چینلونو کې په عین رقم ما ویلو چې داعش آی دی روسیې ناراضي ناراضي ایران ناراضي ناراضي چین ناراضي ناراضي یو دروازه پد کې غو پاکستان دی او د پاکستان ناراضي او د پدیده د افغانستان پدیده نه ده د افغانستان کریشن نه لري او د دې لشه ټول دنیا ته معلومه ده تاسو ګوري چې په دغه عراق او په سوریه کې جوړ شو دغه داعش د دولت اسلامي عراق او شام دغه داعش دی جوړ شوی دی چې اغیز نه جوړ شو کله چې روسانو الته حمله وکړه په داعشان او په واقعي سوره سره د منځورل شروع کړل ای امریکایان ورخطا شول په ماغه 2013 یو لسم کال کې د منتقل کړل افغانستان ته په ماغه وخت دغه غوغا اوازه وشول چې هلیکوپټر راځي او خلک په سمت شمال کې ګوزي په اصل کې مرکز ورته په کشمیر کې جوړ کړی دی د ایسای په لاس کې دی الته ټریننګ ورکول کیږي یو څه دی د هندستان لپاره استفاده کوي یو څه دی په افغانستان تاجکستان د منځنۍ اسیا لپاره ایران لپاره د ټولې سیمې لپاره ځکه چې پاکستان دلته په سیمه کې د امریکای په دغه جنگ کې فعلاً دغه په لوی جنگ کې نه په لوی جنگ کې دی هغه د خطر اول حیثیت لاس ور کړی اوس د چینایانو او دغه په مسله کې هندستان خطر اول مسله لري په تر څو پولیس د افغانستان قضیه حل شي ویني او د داعش او د تروریسم مسله حل نه پاکستان به د شادو کانتری روند به د امریکای په استعمال لاندې او په مجرد چې د افغانستان په اوزا کې فرق راځي تاسو به وګورئ بیا دا به نه بد پاکستان
یعنی تقریبا فاطمی صاحب تاسو ورته نظر لري لکه څنګه چې جان باز صاحب درلوده د دې لپاره چې په دې برخه کې زه ډیر کم وخت لرم غواړم چې یو بل پوښتنه هم جان باز صاحب تاسو سره مطرح کړم چې د امریکا استخباراتي ادارې تایید کړه چې په افغانستان کې میشته داعش ډلې په ایران کې بریدونه تر سره کړي دي په داسې حال کې چې طالبانو تل ادعا کړې چې په افغانستان کې د داعش شتون او فعالیت دوی کم کړی دی اوس فکر کوي چې د دې موندونو نه وروسته دغه خوشبيني د دغه هیوادونو چې تر اوسه پورې طالبانو ته ویلي چې په افغانستان کې د داعش فعالیتونه کم کړی دي لمنځزي
ګوري جالب دا و چې کله چې دغه په کرمان کې خنړی تروریستي حمله په انځای له خدای تروریستي حمله دی کې شک نشته وشو یا وشول د امریکا متحده ایالاتو اعلان وکړ چې د سیخکاری چې دا عمل باید داعش کړی وسی او فقط دوه درې ساعته ما یې د اخبار تعقیبول دوه درې ساعته وروسته اعلان شو د داعش خو رسمن دغه مسولیت په غاړه واخیستل شو چې هو دا کار زموږ دی دا ما ته ډیره جالبه ده ښه اوس دا چې او وضعیت په مجموع کې په دغه منطقه کې ډیر کړکیچن کې دی کې هیڅ شک نشته هغه لرستاني ځکه چې په دې منطقه کې ډیر لوی جنگ روان دی چې هغه د غزینا یعنی د فلسطین نه دی خو ولې چې هغه یوازې د غزینا نوم واخلي خو په ټول فلسطین باندې اور بل دی او همدغه چې رازی په سوریه کې تاسو ګورئ چې حال دی چې هغه هم ایران خل دی همدغه چې یمن کې همدغه چې په عراق کې په سر بهیره کې نن سبا د ټانکرونو د کشتیو د تګ راتک عملا ډېر خندونو سره مواجه شوی دی یعنی په مجموع کې دا منطقه د یو انفجار په حالت کې ده د یو لوی جنگ په حالت کې ده او طبعا چې متخاصمې قواوې د ټولو خواوو اوس کېل شوې دي دغه نن فقط تاسو مخکې د دیني تاسو خدمت ته راشم هلته یو خبر مې ولوسته چې په ټول ایران کې شپېته ډېر لوی بمونه را موندل شوي دي چې شپاړس د هغوی په همدې کرمان کې ځای په ځای شوي او دا باید وته د ریجن منفجر شوی وای نو په دې ترتیب د دغه هیوادو اړیکې طالبانو سره طبعا چې د سیوري لاندې راځي ځکه چې طالب تر اوسه پورې یو تعریف شوی نه داخلي سیاست نه منطقوي سیاست او نه فرا منطقوي سیاست نه لري نو ځکه خو او هغه د دوی هغه پخوانی ژوند ته وګوري کلورو ته وګوري هغه شبه نظامی توپ د دوی تر اوسه پورې د منځ نه دی تللی دوی ملکی خلک نه دي شوی دي مشروعیت ترلاسه کړی نه دی چې د دوی نه مختلف منابع مختلف قواوې به مختلف استفاده کوي په شمول تروریستي او دا تور په دوی لګي
بله ډیره مننه کوم جان با صاحب له بعد امر غچ ډیر وخت نه لرم دی بس جالب بس چې ورته ادامه ورکوم په هر حال د ستاسو خنړی مننه کوم بلال فاطمی صاحب او همداشان غوث جان با صاحب کور ودا تاسنه هم مننه کوم چې تر اوسه پورې د اتصال د پروګرام سره یاست په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتری ایونه ما د طالبانو له خوا د جنو او فعالانو د نیولو د بهیر د بندیدو غوښتنه کړې ده بل خو د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د افغان میرمنو او جنو په وړاندې د طالبانو احکام زپون کې بللي او په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې ده خو طالبانو د خپل سر نیونو مسله رد کړې ده
په کابل کې د طالبانو له خوا د بد حجابۍ په تور د انجونو او د زکو د فعالانو د نیولو د بهیر د چټکېدو تر راپورونو وروسته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر پلاوی د بهیر د اندېښنې وړ بللی او د ژربندې دوه غوښتنې کړې ده یونه ما چهارشنبه نا وخته پر ایکس ټولنیزه شبکه ولیکل چې د خپل سر نیونو په دوام د خزو د ذکر د فعالانو احمد فهیم عظیمی او صدیق الله افغان او د تیر 2023 کال په اکتوبر کې د منیجر صدیقی نیول د اندېښنې وړ دی یونه ما د خپل سر نیونو د بندیدو غوښتنه کوي د کورنۍ حقوق مدافع وکیلانو پاملرنه او عادلانه محاکمه باید رعایت شي په ورته وخت کې د افغانستان د خزو سیاسي مشارکت په نوم د افغان میرمنو د حقونو یو خوځښت په ویلامه کې ویلي چې په دې وروستیو ورځو کې په کابل په ځنګړي ډول دشت برچی کې وضعیت ډیر خراب شوی او طالبان انجونې د بد حجابۍ په بهانه نیسي او نامعلوم ځای ته وړي
در چند روز اخیر گروه طالبان در کوچه ها و خیابان های دشت برچی غرب کابل به زنان و دختران جوان حمله ور می شوند و با زور و خشونت ایشان را به داخل موترهایشان می اندازند و به مکان های نامعلومی انتقال می دهند و مشخص نیست که سرنوشت این دختران جوان و این زنان چه خواهد شد
خو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد ملي تلویزیون سره په مرکه کې د یو نماد وختونی په خبرګون کې ویلي چې په افغانستان کې خپل سر نیونی نشته او په دې برخه کې کیدونکو اجراءات قانوني او د شریعت مطابق دي بل خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا په افغانستان کې د میرمن او انجونو په وړاندې د طالبانو پر اقداماتو اندېښنه څرګنده کړې
بل شک موږ د افغان میرمن او انجونو په وړاندې د طالبانو په ځپونکو احکام او د شمونه حکومت د جوړیدو لپاره د هغوی د ارادي په نشټون اندېښمنیو هغه تصمیم چې هغوی نیولې د ورستان ټولن ته د نه جبران اوور تاون رسوي او طالبان له نړیوال ټولن سره د اړیکو له عادي کېدو لری کوي
په افغانستان کې د ناتو په خوانی ملکی استازي نیکولاس کی امریکا غک سره په مرکه کې ویلي د طالبانو د پالیسي ګانو لکه بل افغانستان په نړیواله کچه منځوي شوی دی
I agree there's a huge
په دې اړه یو لوی شک شته چې طالبان به د ټولو افغانانو غوښتنو ته غوږ کېږي او جوړجاړی به وکړي. په کوم ډول چې دوی په افغانستان کې مېرمنې او نجونې ځپي او ځوروي د کار په مخالف لوري روان دي او ټول افغانان دا احساس نه کوي چې یو اساس حکومت لري. په دې برخه کې زیات شک شته، خو طالبان دې ته ګوري چې نړیوال ټولنه په قوي توګه سره متحده او منسجمه ده.
بلخوا د امریکا د بهرنی چارو وزارت د افغانستان لپاره د نوی استاد ټاکل کیدو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې لیک ملاتړ کړی دی.
پنجونو د طالبانو د محدودیتونو په مسلې باندې د پخوانی ولس جرګې د غړي میرمن ګلالی نور صافی سره خبرې کوم چې د شپې د اسکایپ لاره په پروګرام کې را سره مل ده. میرمن صافی پروګرام ته په خیر راغلاست. په البداسې وکم میرمن صافی چې د طالبانو تعریف د حجاب په حق لټ صدې ستاسو نظر غواړم ولرم چې د نجونو د نیول کېدو خبرونه په ټولنیزو رسنوي کې ښکته پورته کیږي. نجونې لا د مخ په افغانستان کې د همدې محدودیتونو لکبله نارام دي. دا زورول هم په سړکونو کې پر دوی اضافه شول. دا میرمنې د روحي له لحاظ څومره زپی
ډیره مننه. اول خو تاسو ته استاذ درنو لیدونکو ته خو سلامونه وړاندې کوم. متاسفانه دا نوې خبر نه ده، دا تقریبا وکاله دي د نیمکاله شو چې د ښځو د حقوقو نو ورکول یعنی د حقوق په ماور باندې یعنی د پولندې کول هم د سبب ګرځي چې خلک متارض شي. د مکتبو باندې د پانتونو د کار دروازې د کوم مختړل د خپل هغه حالت چې خځې مجبورایي چې په سره کول او ځي او خپل حق راپورته کیو دا د حق دی چې خپل حق ورته کیو خپل حق وګوري. متاسفانه یعنی ایجاب ته د کوم خاص تعریف نه لري. د یو تعداد خلکو په نظر همدغه ارکالی تور کالج په عربستان کې یا په عربي وادو کې غوښتل کیږي دا به ایجابي یا د دوی چارو چا دی په افغانستان کې په اوی د رنگ د هغه ایجابي کیږي. بلکې چې شریعت اسلام ډیر واضح ویلې د خزي عورت ستر د عورت امام تعریف کړی دی، نارینه هم تعریف کړی دی او باغی کې قطن د لباس رنگ یا د لباس شکل د دې برکت سنې دی ویل شوی. مقصد هم دا ویل شوی چې باید ستر د عورت مراعات شي، رپورټ شي او په څنګ کې هغه جمله چې ویل کېږي چې د قضیې هغه د وجود برجستګان باید پټو شي. دغه ایجاب زما په نظر ستاسو په نظر او د ټولو مسلمانانو په نظر هم دغه ایجاب دی. په داسې بڼه دا یو بهانه ده، دلته د ایجاب خبر نه دی، فقط واری د خزو په ځپل د حقوقو په نور کولو یعنی یو حالت منځته راوړي چې یا دا چې د نړیوالې ټولنې نظر ځان ته جلب کړي یا دا چې نور چې د دې په اجنډا کې نه وسیږي. موږ ګورو چې په افغانستان کې ډېر ناخوالې دي. په حال دا چې د خزو شتون په ادارو کې تقریبا ویل کېده چې د شګه هم اته د جمهوریت په وخت کې نو هغه هم محدود شوی. اوس دې دغه خپل حق د رات پروتوکول د لارې وړي د هم دي محدودي او سرکول سره وایي.
بله بله یو ورسته پښتنه میرمن صافی کوم کپلاند ټوکی راته ځواب راکې چې آیا اوس داسې حلاره شته د مزلې ته د نجونو د تعلیم دغه د بل تعلیمي کالم پیل کیږي حلاره څه د تاسو له نظر؟
ما که او انساني حق دی چې چې باید تعلیم کې کار وکړي او ضرور دی چې دا حق ورته ورکړل شي بغیر د هغه نه د ملت ناراضي یو حکومت د فرزول سره بيزي کړي. وړي په خلکو باندې حکومت کې باید خلکو حقوقو ته پاملرنه وکړي، د خلکو حقوقو ته باید لبیک وي. یعنی تمام افغانستان وړي چې نجونې مکتب ته لشي زه را دوم نه ممکن ډېر لر پرتو سیمو کې داس خلکو چې ونه وړي خو څوک چې وړي هغه راشي څوک چې نه وړي هغه نيزي. اته د حکومت وظیفه ده چې هغه څوک چې د علم په معنا باندې نه پیږي هغه ته باید رڼا واچول شي، هغه باید پوکي د هغه د علم په خوالي باندې هغه ته رڼا یې واچي. دا خو نه کیږي چې یو جاهل په نو وړي. باید جاهل جاهل په سم لار راوړي، هغه ته وایي چې علم ارزښت علم لازم دی.
ډیره مننه کوم ستاسو اړیکه هم پرې کیږي. زه فکر کوم چې د انټرنیټ سستون زبوي میرمن صافی ستاسو تصویر مونږ ته بند کیږي. خو په هر حال ستاسو نن نړۍ مننه کوم ستاسو د وخت نه. په خیر اوسې کور مو ودان.
مننه
تاسو نه قدم لیدل په هم دې زیاده اتصال پروګرام هم پای ته رسیدي.
عرض سلام و بهترین درودها. لیلا محبیب عظیمی هستم. با فیلم های مستند این هفته صدای امریکا خوش آمدید. آیا احتمال فرستادن عساکر روسی به اوکراین وجود دارد؟ این سوال است که سرگی لویکو، یک ژورنالیست لس آنجلس تایمز، در سال 2013 در کنفرانس مطبوعاتی پرسید. در آن زمان پوتین پاسخ داد که این موضوع کاملا مزخرف است و اینکه هرگز چنین چیز محتمل نیست. 9 سال بعد لویکو که شهروند روسیه است و مدت هاست در ایالات متحده اقامت دارد، تصمیم گرفت پس از حمله روسیه به اوکراین با اردوی اوکراین ملحق شود. در این فیلم لویکو در یک برنامه به نام اورجیو اشتراک می کند. توجه فرمایید به این روایت.
این وضعیت زندگی ماست. نارنجک انداز، ماشین دار، شفت شب می خوابد.
Ночная смена спит.
Зендабад Украин.
چطور شد که شما به عنوان یک شهروند روسیه که مدت 25 سال من حیث خبرنگار در یکی از روزنامه اصلی امریکا لس آنجلس تایمز کار کردید، اکنون در سن 69 سالگی در سنگرها برای اوکراین می جنگید؟ چرا به جنگ رفتید؟
خب، مهمترین احساسی که دارم شرم است از آنچه کشور من در اینجا در حال انجام دادن است. ما هرگز نخواهیم توانست خود را از این کثافت و این جنایت پاک کنیم. نمیدانم، شاید آلمانی ها این کار را با سرعت انجام دادند، اما پوتین و خود ما مقصر هستیم. خب بیایید بگوییم که پوتین ما را به آلمانی های حدود سال 1945 تبدیل کرده است. ما فاشیست نجات پرست هستیم. من اینجا هستم چون شرمگین هستم و این که سرانجام دیگر خبرنگار نیستم. حالا این یک جنگ سیاه و سفید است. همه چیز اینجا روشن است. اینجا از یک طرف نازی ها ما روس ها هستیم و از طرف دیگر اوکراینی ها که از وطن خود دفاع میکنند. اما در واقع از تمام دنیا در برابر طاعون روسی فاشیستی دفاع میکنند. میبخشید که از شعارهای مانند این استفاده میکنم، اما من هنوز در زندگی گذشتم یک خبرنگار هستم. من در اردوی شوروی خدمت کردم، پس تجربه جنگی در استفاده از سلاح را دارم. این همان سلاح است. مردم وقتی از ایرپین تخلیه می شدند، موترهایشان را رها کردند. پل منفجر شد. حالا ما با سرعت به طرف پل می رویم.
موست взорван. Сейчас мы мчимся к мосту. Там быстро выскочим.
ما با سرعت آنجا می رویم و سپس پیاده به کیف می رویم.
До Киева.
در اینجا کمی به موترها خساره وارد شده چون گلوله‌باری شدید وجود داشت. در اینجا ما به دریای ایرپین نزدیک می شویم. بسیار خوب بچه ها، بریم. آنجا در دوردست یک موتر اسکواتور در حال سوختن است. آن موتر به تازگی با ماین برخورد کرد.
سرگی، بین که تقسیم شویم.
آنها فرمان ترک منطقه را صادر کردند.
مینه
به طور کلی آنان اینجا مرا حتی از روی چهره میشناسند، چون من 2 سال گردانندگی یک برنامه در یکی از شبکه ها یا چینل های تلویزیونی اوکراین بودم. بنابراین مردم مرا میشناسند و کتاب های من اینجا در اوکراین برعکس روسیه در معرض فروش هستند، هم پرواز و هم میدان هوایی. من پیاده به یک دفتر ثبت نام اردو آمدم و در دروازه دفتر تعداد محافظ با ماشین دار بودند. اگر جوان می بودم احتمالاً وقت پاسپورت سرخ رنگ شوروی را از جیب پتلونم بیرون کردم مرا لطوکوب می کردم یا حتی اقل فوراً مرا دستگیر می کردند. آنها در حیرت فرو رفتند. یک آدم کلانسال با پاسپورت روسی آمده و می خواهد به نیروهای دفاعی اوکراین ملحق شود. آنها فوراً به همه جا تلفن کردند و خیلی زود کسی به تماس آنها پاسخ داد. او گفت لویکو اجازه بدهید پیش بیاید و آدرس را داد. من آمدم و حالا اینجا ایستادم. هر روز 5 تا 6 ویدیو از مردمان عادی که اینک کالای عسکری به تن کرده اند ثبت نام میکنم تا همه مردم از جمله در روسیه بتوانند این ویدیوها را تماشا نموده و ببینند که در اینجا با چه کسانی جنگ میکنند و برای اوکراینی ها تا چهره های مردان، برادران، فرزندان و شوهرانشان را ببینند. اینجا سلاکوت ماشین دار است. اگر اشتباه نکنم این سلاح PKM است.
بله سیب.
بعد از ظهر بخیر.
روز بخیر.
نام شما چیست؟
نام ما وادیم است.
وادیم، چند سال هستی؟
25.
قبل از جنگ کجا بودی؟
یک ورزشکار، کشتیگیر آزاد.
فقط همین؟ در مورد وظیفه چی؟
IT.
چرا کالای عسکری نپوشیدیم؟
این موضوع شخصی است. میخوایم اونا ببینن که فقط با سربازان نمی جنگن بلکه با مردم عادی هم می جنگن. من شغلای زیاده داشتم.
خب آخرین شغلت چیست؟
بازیگر فیلم.
بازیگر فیلم؟ و در اینجا چی نقش را بازی میکنی؟
اینجا من قماندان گروه واکنش سری هستم.
برای دشمن که شکست خواهد خورد چی گفتنی داری؟
ما نس نزوالی سمی براتیمی.
شما ما را برادران خود خواندین، اما به وطن ما آمدین. این وطن ماست، این شهر ماست، این کشور ماست و ما او را و شما نخواد دادیم.
در خط مقدم جنگ هستیم. آنها با فاشیست های اجازه نمی دهند از اینجا جلوتر بروند. آنها تا آخر استادگی خواهد کرد.
بودو ستایت دکانسا.
پس مردم کیف نگران نباشید. مردم اوکراین نگران نباشید. شهر کاملا تحت محافظت است.
از این بانوان تکیگاه استفاده میکنی. اونا به صورت افقی قرار میگیرند مانند ماشین و تو نشان میگیری. چی ها؟ یکی اینجا، اینی سیوم اینجا، چارم اینجا، در جریان روز به سمت هدف فایر کنین. در طول شب میتونین بدون وسیله دید در شب هدف هم مورد اصابت قرار بدین. صحبت موازه است؟
دستا باید قاط نشن. استوار استاد باشین. انگشتا باید همیشه آماده باشد چون باید به سرعت حرکت کنین.
من صدای فریاد میشنم. نزدیک شما چی خبر است؟
بچه ها در حال آموزش هستند، دویدن با ماشیندار، خیز زدن، انجام کارهای مختلف، نجات یک دیگر و غیره، ولی تصویرشان به دلایل امنیتی نشان داده نمیتونم.
بلوک سیوم آماده است. راحت باشین.
دیروز ما تمرین پرتاب کوکتل مولوتوف میکردیم.
دراغی دروزیا، уважаемые товарищи.
دوستان عزیز، رفقای عزیز، بوتل‌های خالی را نشکنید، آنها را دور نریزید. حتی با وجود جنگ‌ها، بلکه برعکس از آنها میتوان استفاده کرد. با استفاده از آنها صنعتگران محلی باندرای عالی می‌سازند. اسموتی‌های در جبهه‌های نسواری و کوکتل مولوتوف‌های کنار هم به رنگ سیاه.
کوکتلی مولوتوف.
انداختن کوکتل مولوتوف را تمرین کنید.
کوکتلی مولوتوف.
روک و راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 11 تا 11:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای آمریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای آمریکا نیز دنبال کرده می توانید.
در هر جای جهان که باشید از دریافت خبرهای معتبر، موثق و جامع فقط یک کلیک فاصله دارید. VOA Plus. تازه ترین خبرها و گزارش های جامع از رویدادهای سیاسی گرفته تا روایت های واقعی و مستند، مطالب علمی و معلوماتی به زبان های دری و پشتو و ده ها زبان دیگر. این همه را در هر کجا و در هر زمان تنها در اپلیکیشن VOA Plus در دسترس دارید.
اینجاست. این طور است که تانک های فاشیست ها خواهد سوخت.
35 سال قبل من ماشیندار فایر میکردم.
کجا خدمت میکردی؟
متاسفانه گفتنش مرا ناراحت میکنه. نزدیک مسکو در محل استقرار راکت های استراتژیک. آسوده بخوابید. نگران نباشید. ما دشمن را تا میدان سرخ به عقب میرانیم. بعد اونجا در میدان سرخ ما به افتخار یک اوکراین آزاد یک پیاله قهوه مزه‌دار خود نوشیدیم.
نام چیست؟
ویکتور.
مسلک؟
آخرین شغل من رئیس انستیتوت کنترل کیفیت مواد در اوکراین بود. تصدیق معیاری بودن.
میتونه این کار در اینجا مفید
باشه؟
خب اگه انستیتوت کنترل کیفیت مواد فدرال روسیه معیارهایی را برای دفن گورهای دست جمعی روسا ترتیب کرده باشه، آنگاه ما میتونیم از شغل استفاده کنیم. و ما میخواییم به روسا بگویم که به خانه برین، برین به ترانس اورال هایتان، به زلیسیا، اونجا زندگی کنین، کرنبری بخرین، با استفاده از لیف درختان کفش ببافید، اونجا زنده خود مادین و از ما دور شوید.
بچه ها چقوری میکنن و از ماشیندار استفاده نمیشه، ولی بسیار زود از ماشیندار استفاده خواهد کردن.
شاید از جایی که حالا در آن هستی زیاد واضح نیست که کیف چطور به نظر میرسه، اما اگر آن را دیده این الان چطور به نظر میرسه؟
در سرک های کیف تا ساعت 7 یا 8 بعد از ظهر قبل از من تردد و گاهی حتی بعد از آن میتوانید به باکترین افراد ملکی را ببینید. پدر و مادر کلانها، مردان و زنان که انگیزهشان با حرف دی شروع می شود. آیا می دانید آنها کی هستند؟
حدس می زنم صاحبان سگم.
چطور حدس زدی؟ آیا سگ داری؟
بله من یک سگ دارم.
آنها شهر را ترک نکردند. آنها اینک اکثریت نفوس کیف را تشکیل می دهند. البته نفوس کیف از سگ دوستان بیشتر است. عاشقان پشک و دیگران هم هستند. اخیراً گفتگوی بود بین دو زن. به سرعت بده و آنها کچولو برای فروش دارند. در کیف معنای این را متوجه هستید؟ البته این مانند محاصره لنینگراد در سال 1941 و 1943 نیست. نامت چیست؟
ویرا.
مسلکت؟
اقتصاددان. قبل از جنگ من خانه‌دار بودم.
اینجا چی میکنی؟
من نشان زن هستم.
میدانی چی رقم فایر کنی؟
بله درجه دوم.
کجا یاد گرفتی؟
دوساف.
بگذارید که نزدیک کیف به نگاه آمدن، او وقت ما آماده جنگ خود بودیم.
مثل یک کودک نگاهش میکنن.
البته این میتونه نجات بخش باشه.
با ما بگو آیا طفل داری؟
نه من فقط یک دوست دختر دارم.
پشت دق شده؟
مطمئنن، اما همه چیز خوب است.
سادو تا هیر کو زپلاچو
Ой, вийшла з хати старая мати, та й того сина питає, що то за пташка, що за пташина. Пташка, що за пташина в нашому саду співає.
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 با وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
یک موضوع چند زاویه، ویژه برنامه جدید صدای آمریکا، بررسی و تحلیل موضوع داغ هفته از زاویه‌های مختلف. تماشای این برنامه را هر شنبه شب از ساعت 6 تا 6:30 دقیقه از چینل 469 شبکه ماهواره‌ای یاست و صفحات اجتماعی صدای آمریکا فراموش نکنید.
در عصر و زمان تغییر که جهان نامطمئن به نظر می رسد و آنچه می شنویم منعکس کننده آنچه می بینیم نیست، ما به دنبال حقیقت می برایم. وقتی تنها بخشی از حقیقت و آنچه اتفاق افتاده به ما گفته می شود، اعتماد از بین می رود. رویاها، آرزوها و خواهشات من برای یک فردای بهتر و مطبوعات آزاد بستگی دارد. در صدای آمریکا ما روایتگر گزارش هایی هستیم که مردم برای دیدن آن خطر را متقبل می شوند. ما در صدای آمریکا جهان را با حقیقت به هم نزدیک و متحد می سازیم. ما تصویر کامل حقیقت و آنچه را که اتفاق افتاده شما بازگو می کنیم.
میخواستم از شما درباره سال 2013 بپرسم. لطفاً حکایت معروفی که شما طی آن از پوتین سوال پرسیدی بازگو کنید و کل این داستان چگونه بیاد دارید؟
خب من مدت‌ها شرمنده بودم. من مدت طولانی به خاطر آن داستان شرمنده بودم، چون در آن کنفرانس مطبوعاتی فکر میکنم 19 یا 13 جنوری سال 2013 بود. حالا تاریخ دقیق آن را به یاد ندارم. سرگی لویکو از لاس انجلس تایمز هستم. جناب رئیس جمهور، لطفاً اجازه بدهید از شما بپرسم.
بفرمایید. لطفاً.
من به تازگی از کیف برگشتم و حال و هوای آزادی هنوز ناپدید نشده است.
خب بسیار عالی، ادامه بدهید. در بخش اول شما خوب صحبت کردید، شاهکار آماده شما یک موفقیت بود. به سوالتون بروید.
از پوتین پرسیدم که آیا احتمال فرضی وجود دارد که علیه اوکراین اعلان جنگ کند؟ آیا امکان آن وجود دارد که سربازان روسی به اوکراین فرستاده شوند یا نه؟ و تحت چه شرایطی؟ ما ضرورت داریم که یک پاسخ دقیق دریافت کنیم. بسیار تشکر از شما.
شما وضعیت در اوسیه جنوبی و ابخازیا را با وضعیت کریمیا مقایسه نمودید. من فکر میکنم که این یک مقایسه صحیح نیست.
او به شیوه معمول پوتین پاسخ درو دراز داد. او از این گفت که چگونه ما نگران وضعیت شهروندان و هموطنان ما، این کلمه مورد علاقه اوست، در خارج از کشور هستیم و این که ما جنگ طلب نخواهیم بود و این که به طور کلی این مسئله مزخرف، غیر ممکن و محال است.
این هرگز به اون معنا نیست که ما می خواهیم شمشیر خود را در هوا تکان دهیم و به جای از سرباز بفرستیم. این کاملا مزخرف است. هرگز چنین پلانی وجود ندارد و نمی تواند موجود باشد.
بعد از کنفرانس مطبوعاتی خبرنگاران رفقای من نزد من آمدند و بعضی ها تلفن کردند و گفتند خب تو چی هستی؟ یک احمق هستی؟ ما سوالهای خوبی داشتیم اما اجازه نیافتیم که آنها را پرسان کنیم. اما آنها از تو خواستند. پسکوف به تو اجازه داد که یک سوال بپرسی و تو از او پرسیدی که آیا روی مریخ حیات وجود دارد؟ گفتم نه، من واقعا فکر میکنم که مسئله ممکن است. اونا گفتن نه، این غیر ممکن است چون این چیز هرگز امکان ندارد. من گفتم چون پوتین میگوید این غیر ممکن است، بنابراین امکان وقوعان هست. و به یاد دارم که در روز تولدم یکی از آنها به من تلفن کرد و گفت سرگی تو راست میگفتی. من گفتم خب متاسفم. او گفت اما تو بودی که این مفکوره را با او دادی. بنابراین کسی که در برابر شما قرار دارد مقصر وقوع جنگ بین روسیه و اوکراین است. سلام.
سلام.
نام چیست؟
نام من ایلیاس.
چند سال است ایلیاس؟
من 23 سال هستم.
آه 23، جوانتر به نظر میرسی. احتمالاً به خاطر یونیفرم است. این طور نیست؟ و به خاطر این تفنگ سامان بازی؟
شاید.
با ما بگو ایلیا، شغل تو در زندگی ملکی چیست؟
من منیست تحلیلگر مالی کار میکنم.
عجب، متوجه هستم. اینی چی کار انجام میدهیم؟
ما شهر زادگاه خود در برابر مهاجمان حفاظت میکنیم.
قبل از جنگ کجا بودیم؟
من رئیس اداره اکولوژی و حفاظت در گروه زراعتی آستارتا کیف بودم.
مردم کیف و همه دنیا نگران هستند که آنها کیف را تسلیم خواهند کرد و اینکه بعداً چه اتفاقی ممکن است رخ بدهد.
مردم کیف شک نداشته باشند. ما اینک در روی سرکای خود جنگ میکنیم. روی سرکایی که از طریق اونجا اطفال خود محمد مکتب میبردیم.
میدانید ما تصادفی اینجا آمدیم. ما از یک شفاخانه اروپایی آمدیم جایی که به خاطر یک بیماری لاعلاج در آن تحت مداوا بودم. و کمره ما همه کمرهای من سر از مسکو آوردند.
چون شما خودتان این مطلب را گفتید من جرئت نکردم از شما درباره سرطانتان بپرسم.
نه بیایید درباره‌اش صحبت نکنم وگرنه من همانند یک قهرمان وحشی به نظر خواهم رسید. من این را نمیخواهم. امی، من یک آدم عادی هستم. من احساس میکنم سالم هستم. متوجه هستید؟ میدانید در جنگ من احساس راحتی میکنم. اینجا آدرنالین همه زخم‌های مرا التیام میبخشد. همه چیز خوب است. من خوشحال هستم. من خوشحال هستم که شما با من مصاحبه میکنید، که من مفید هستم، که من کار مهمی در زندگیم انجام میدهم. اما امیدوارم که بیشتر زندگی کنم و بتوانم مفید باشم. و اگر کار با تیراندازی برسد، آنگاه من مقابله با حداقل یک فاشیست نجات پرست را به عهده میگیریم.
سرگی، یک سوال شخصی، آیا در سنگر ترس از مرگ وجود دارد؟
نه، فکر میکنم هیچ کس در سنگرها ترس از مرگ ندارد. در اینجا این بیماری وجود ندارد. میدانید ما یک بار زندگی میکنیم و مرگ همیشه برای کس دیگر اتفاق میافتد. وقتی مرگ برای ما اتفاق میافتد ما حتی از آن خبردار نمیشویم. از مرگ نباید ترسید چون وجود ندارد. مرگ همیشه برای افراد دیگر رخ می دهد. این چیزی است که باید از آن ترس داشته باشید. و این بی‌معناست که از مرگ خودتان ترس داشته باشید. مرگ ترسناک نیست.
آمریکا، یکی از کشورهایی که میزبان فرهنگ‌ها، ملیت‌ها، سنت‌ها و ارزش‌های متنوع و بسیار مختلف از سراسر جهان است. زندگی در آمریکا و مهاجرت به اینجا مانند سایر کشورها سختی‌ها و لذت‌های خود را دارد. برخی افراد با تلاش و با استفاده از فرصت‌ها می‌توانند به رویاهای خود برسند و برخی‌ها با مشکلات روبرو می‌شوند. زندگی در آمریکا هر جمعه از ساعت 6 الا 6:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان و از ساعت 9:30 الا 10 قبل از ظهر به وقت شرق آمریکا.
هایل، کاوشگری و ژرف‌نگاری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان. بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
در عصر و زمان تغییر که جهان نامطمئن به نظر می رسد و آنچه می شنویم منعکس کننده آنچه می بینیم نیست، ما به دنبال حقیقت می برایم. وقتی تنها بخشی از حقیقت و آنچه اتفاق افتاده به ما گفته می شود، اعتماد از بین می رود. رویاها، آرزوها و خواهشات من برای یک فردای بهتر و مطبوعات آزاد بستگی دارد. در صدای امریکا ما روایتگر گزارش هایی هستیم که مردم برای دیدن آن خطر را متقبل می شوند. ما در صدای امریکا جهان را با حقیقت به هم نزدیک و متحد می سازیم. ما تصویر کامل حقیقت و آنچه را که اتفاق افتاده به شما بازگو می کنیم.
خانواده من در تکساس زندگی میکنند، در دالاس، پسرم، عروسم، نواسه هایم، مکس و زویا و دیگر کسایی را در مسکو ندارم. میخواهم با آنها بگویم، عزیزان من اینجا هستم تا از شما هم محافظت کنم، شما را دوست دارم.
Hi, Max.
سلام مکس و زویا، چطور هستید؟ ما خوب هستم، ما اینک در زیر زمین هستم، جایی که ما برای خواب شبانه آماده میشیم. سربازانی هستند که از کیف در برابر فاشیست های روسی حفاظت میکنند. ما هنوز نبردی نداشتیم، اما در حال آماده شدن هستیم. اینها راکت انداز هستند. اوه، یه را ببینیم. مرمی های ماشیندار، یک نارنجک انداز آلمانی، اساکر و افسران بیشتر. آنها در حالی که تفنگ هایشان در کنارشان هست می خوابند تا هر لحظه آماده شروع نبرد باشند. دوستتان دارم. پدر کلانتان، خدا نگهدار.
بای بای.
روک و راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای آمریکا نیز دنبال کرده می توانید.
و زمان تغییر که جهان نامطمئن به نظر می رسد و آنچه می شنویم منعکس کننده آنچه می بینیم نیست، ما به دنبال حقیقت می برایم. وقتی تنها بخشی از حقیقت و آنچه اتفاق افتاده به ما گفته می شود، اعتماد از بین می رود. رویاها، آرزوها و خواهشات من برای یک فردای بهتر و مطبوعات آزاد بستگی دارد. در صدای امریکا ما روایتگر گزارش هایی هستیم که مردم برای دیدن آن خطر را متقبل می شوند. ما در صدای امریکا جهان را با حقیقت به هم نزدیک و متحد می سازیم. ما تصویر کامل حقیقت و آنچه را که اتفاق افتاده شما بازگو می کنیم.
بینندگان ارجمند، پخش فیلم مستند این هفته صدای آمریکا در همین جا به پایان میرسد. تا هفته آینده و مستند دیگر همه شما بینندگان عزیز را به خداوند بزرگ میسپاریم. شب و روزتان بخیر.